السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د جولای شپږم نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو
پاکستان فوز د لادرکو کسانو لپاره په فوزی مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څانګه جوړه کړې ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د خبرو لړۍ نن بیا پیلېږي ملګري ملتونه د جولای پر لسمه د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وینا کې غونډه کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د لادرکو کسانو لپاره په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څانګه جوړه کړې ده په دې لړکی د پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر مشر جنرال میجر جنرال آصف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو او فعال امنا مسعود جنجوا سره پرون ملاقات هم کړې امنا مسعود جنجوا نن مشال لړیو تویل پوز ورته باور ورکړې چې دغه ځانګړی څانګه به د لادرکو کسانو په لړکی کار کوي او ضروری ګامونه به پورته کوي
زمانه ډیماند چې څومره میسنګ پرسن کاناډان روان شوی دي یو خو چې هغه لکري سو کې هغه لا کمپنسیشن انټرنیشنل سټانډرډز باندې اور هغه ټول مطالبه بل ځان سره لیکلي دي او هغه چې موږ دې باندې ضرور تلاحه عمل جوړ کړو اقدامات به واخلو
په پاکستان کې د جبري تختونو پلټنو لپاره د جوړ شوی کمیشن شمیرې خی چې د روان کال د مئی میاشتې پورې د لادرکو کسانو په شپږ زره یو سلو څلیرش کیسونو کې 3300 اختل کړل شوي او 2200 کیسونه لا هم پاتې دي د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15مه په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی دا اعلان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړو دوی د رهبر په نوم د یوې کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ چې په دې اړه به شریک کار کوي له غونډې وروسته د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تیر ماښام مشال رډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې پروګرام دی دلته سندیار خان آفتاب خان او مولانا فضل الرحمن صاحب د سند بلاول او نور ملګري او مشران او دغه رنګ چې کوم دی پنجاب سره د کشف شهاب شریف صاحب په بلوچستان کې محمود خان صاحب دی حاصل بزنجو صاحب دی
په غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ دا هم ویل شول چې د سینټ د چیرمن پر ضد به د عدم اعتماد وړاندې کولو لپاره کار کوي همدارنګه د قبایلي ضلعو په انتخاباتو کې د امنیت د چارو پوسته د ورسپارلو مخالفت هم وشو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي ضلعو په ترسره کیدونکو ټول ټاکنو کې د واک د چارو پوسته په ورسپارلو نیوکه کړې ده د ټاکنې دروانی میاشتې په شلمه کیدونکې ده تیر ورځ په پیښور پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې په قبایلي ضلعو کې یو سلو سلور سلویغ دفعه د اپوزیشن ګوندونو پر ضد کارول کېږي او زیاته کړه چې په جمهوري ارزښتونو به هیڅکله معامله ونه کړي بلاول بوټو زرداری وړاندې وویل چې د 2008 او 2014 د عامو ټاکنو پر مهال په هیواد کې ترهګري هم ډیره وه خو بیا هم په پولینګ سټیشنونو کې دننه پوز نه و درول شوی دغه په وینا په داسې امنیتي صورتحال کې ټاکنې ازادي او رڼې نشي کېدی بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې شفاف انتخابات به ترسره کوي او چاته به د لاسوهنې اجازه ورنه کړي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی فیصل زیب وایي حکومت لا هم په اباسین کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو د جسدونو د وستر لپاره خپل مرستندوی عملیات جاری ساتلی دي نوموړي د سرګندونې نن مشال رډیو ته وکړي
داخل کو گلا اور داخل کو شکایت ہم پاسپورٹ سے صحیح ہے اور نرم کو روز د ہری تو ڈی سی عارف صاحب سره پلاین و او خدای شته چې هغه دې زیات کوششونه کوي لګي خو چون کړه واټر فلو دې زیات تیز دی او خو زه نو ان شاء الله اوس ته پرابطه کیم
فیصل زیب د سرګندونې وروسته لاغي مشال رډیو ته وکړي چې یو شمیر کسانو مشال رډیو ته وویل د 3 جولای په پیخه کې د ډوبو شو کسانو جسدونه له هم له اوبو وستل شوې نه دي د تنظیمي او پولیس په وینا د جولای پر 3 مال شانګلی هریپور ته د روانې بیړۍ د ډوبېدو پیخه کې لټولو سلويختو سپرلیو څخه 1500 کسانو ځانونه ژغورلی او د شپږو کسانو جسدونه وستل شو د پاتې ټولو سپرلیو جسدونه له هم په اوبو کې دی حکومت وایي د اوبو د تیزوالي لوجې امدادي کارونه په سمته پر مخ نه ځي نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د ووم پړاو خبرې لوي ورځي د می وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی لوي اونۍ رئیس د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل شوی چې د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبانو ویلي چې په همدغو دوو مسلو کې ډېر پرمختګ شوی. زلمی خلیلزاد چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی دی ټینګار لري چې باید په ټولو مواردو موافقه وشي. بل پلو په قطر کې د جرمني په کوربتوب په بین الافغاني خبرو کې چې سبا پیلېږي د ګډون لپاره له بیلابیلو برخو جوړ یو پلاوی له کابله د دوحې په لور روان شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو د یو بل د نظرونو د اورېدو لپاره بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د ایټمی سارن اداره وایي دوی به را روانه اونۍ د ایران د ایټمی پروګرام په اړه یوه ځانګړې غونډه ولري. دوی وایي د دې غونډې غوښتنه امریکا له هغې وروسته کړې وه چې ایران ویلي ول د شوي تړون ځینې شرایط یې مات کړي. د ایټمی سارن د نړیوالې ادارې IAEA یو ویان ویلي د مشرتابه هیئت یا بورډ آف ګورنرز غونډه به د جولای پر لسمه په ویانا ښار کې ترسره شي. دا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیدونکې ده چې د ایران او د امریکې ترمنځ بحران زیات شوی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له جوهري تړونه د خپل هیواد د ویستو اعلان وکړ او پر ایران یو لړ بندیزونه بیا وضع کړل. له هغې وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني اعلان وکړ چې هیواد به د تړون له مخې د یورانمو د بډایه کولو اندازه تر 300 کیلوګرامه محدوده او نساتي. دا تر دې غړې د مشاله ډیو خبرونه اوس تر تزمون همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسي بیان وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپے شل پیسې غسل کیږي او په 155 روپے خرڅول کیږي. یو پاون په 199 روپے 13 پیسې او په 198 روپے شل پیسې. یو یورو په 155 روپے شل پیسې او په 200 روپے. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپے 10 پیسې او په 200 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپے شل پیسې او په 200 روپے 15 پیسې. او یو افغاني په یورو په 93 پیسې غسل کیږي او په یو روپے 95 پیسې خرڅول کیږي. په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 30 او 28، ژوب کې 10 او 22، او کوئټه کې به زیات نه زیات 16 او کم نه کم 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې په واورې د پاکستان په واسطه لادرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړي څانګه جوړه کړې ده. بل خوا د لادرکا بلوچستانو لپاره د کارکونکو ادارې یو مشر ماما قدیر وایي
مجھ دا وقت وہ سلویز در کسان بے درک بے بلوسان خالی انجا دیر سے زر پشتانا بے درک بے
د توربیلی سره نږدې په اباسین کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د ډوبو شوو کسانو خپل خپلوان په احتجاج دي.
خلک د کولاو اسمان د لاندې ناست دی، غرمو ته او خوراک انتظام نشته او نور څه نشته. غوښتنه هم داره چې دې خلکو ته څومره لوی ټینشن دی جی دا محسوس کول غواړي.
او په کوټه کې د جولای پر 15 د پښتو اکیډمۍ لخوا پیل شوی درې ورځنی نړیوال پښتو کانفرنس دوام لري.
چې پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخامخ دی، پرمختګ څه دی، مخکې لاره څنګه ده، کوم ځای نه راغلو، کوم خواته روان یو، دا سوالونه ډیر ډن پو
د مشال تر څنګ یې واوري. اوریدونکو د پاکستان پوځ د لادرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. په دې لړ کې د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو او فعالې آمنا مسعود جنجو سره لیدلي. آمنا مسعود د جولای پر 15 د شوې ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وایي پوځ ورته باور ورکړي چې دغه ځانګړې څانګه به د لادرکو کسانو په لړ کې کار کوي او ضروري ګامونه به پورته کوي. خو د ترکو بلوچستانو لپاره کارکون کې فعال ماما قدیر بلوچ وای لدی ګامنه دی مطمئن باید چې لادرک کسانو پته ولګي او عدالت ته حاضر کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د مليحه برزاتنا او
د بشری حقوقو د دفاع تنظیم مشر امنه جنجوا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملاقات پاړه خوشحالي سرګند کړه او ویل چې پوز ورسره ژمنه کړي چې د لادرکو کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي.
زماده ډیماند چې څومره میسنګ پرسنز کانادا روان شوی دي یو خو چې هغه لکري سو کې څه قصور رشتہ نو هغه عدالتو موجود دی هغه کې پیښ وکړه بے ګناه دي نو هغه ته بیا رهایی ورکړه. خدا نه خواسته هغه ژوندې نه دي نو څه معامله شوی دی هغه فیملی
جنرل قمر جاوید باجوا په امر د لادرک کسانو لپاره جوړ کړل شوی ده. امنه جنجوا وای د لادرکو کسانو 2200 کیسونه ورسره پر ریکارډ دي چې هر میاشت پکې لس 12 کیسونه نور زیاتیږي. د لادرک بلوچانو لپاره د غک پورته کونکي سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وای تر دې مخکې هم د ورکو کسانو لپاره کمیشنونه او کمیټیانې جوړې شوې دي خو تر اوسه یې مثبت نتیجې نه دي ورکړي.
پښتانه دې درکه دې دیر چترال پشاور فوجي جی ایچ کیو کې سیل جوړ کړي دې التسوګ دې بل پرېش دې چې دې دایي خل حالات بیان کړي دل تک خل نه پرېش دې کورو کې ایجنسیان فوج نه پرېش دې هیڅ تا ضرورت نشته نه کمیشن غا نه سیل غا یو تاسو غټا دار دې سپریم کورټ اف پاکستان هغه ته دا لاپتا افراد راول فانسی وی لګي یا مشتقبول دي لیکن دا نه کوي پولی سپریم کورٹ سے پیش نہ کہیں چیز دا پارے سیل جوڑے دا اس سیل ذمہ داری دا کم زائے سولانے خلق دا یہ بانہ دے.
ماما قدیر وای که هم لدی ګامونو مطمئن نه دی خو بیا هم خوشاله دی چې په دا وروستو کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګو ورسره د زینو لادرکو بلوچانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. هغه ویل له وادي سره سم شاوخوا شل کسان تر اوسه خوشی شوي دي او د جولای تر اخیره به دیرش نور هم خلاص کړل شي. خو صوبایي حکومت چې د خوشی شوو کسانو شمیر له 200 زیات ښودلې دی په اصل کې تر دې کم دی او یوازې هغه بېګنا کسان خوشی شوي دي چې په تیرو دریو سلورو میاشتو کې د شک په بنیاد نیول شوي. دی وای مهم کسان لکه د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي د تنظیمونو مشران یا سیاسي فعالان چې لکلونو رئیس لا درک دي تر اوسه نه دي خوشی کړل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کونسل غړي زهرا یوسف وای دا به پراتلونکو کې معلوميږي چې دا څنګه سمره موثره ده او د څه مقصد لپاره جوړ کړل شوی. زهرا وای زیات ضرورت دی ته دي چې د لا درکو کسانو لپاره جوړ کمیشن پیاوړی کړل شي او لازمي وارو سره حساب کتاب وشي.
ایک تو یہ کمیشن ایک قائم ہے آلریڈی اور ضرورت ہے کہ اس کو اور مضبوط کیا جائے.
یو خود دل پر کمیشن وار لمخه موجود دی نو پکار دے چغه زیات مضبوط کړل شي او اختیار دی ورته ورکړل شي پر زید دی چې ورسره متوازی یو بل ادارا جوړوي. کمیشن تا غټه مسأله دا ده چې کله لا درک کسان واپس کورونه تولاړ شي نو کې سونه بند کړل شي او د دې پتنه لګي چې چا پورته کړی وو تر سوچ احتساب ونی شي او بخنه یا استثناء ختم نه کړل شي نو تر اغه دغه سلسله درول با ګران شي
روکنا مشکل ہے.
پا پاکستان کې د جبري تختونو پلټنو لپاره د جوړ شوی کمیشن شمیرې خای چې د روان کال د مئی پورې د لادرک کسانو په شپږ زره یو سلسلی ویشت کیسونو کې 3,800 حل کړل شوي دي او 2,270 کیسونه لا هم پاتې دي. د روکو شو کسانو خپلوان ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی خپلوان غیب کړي دي خو پوز له دې تورونو همیش انکار کړی دی.
مشال رادیو ته خو غوریدونکو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د یو شمیر ګامونو پورته کولو اعلان کړی. دوی وایي حکومت چې کوم انتقامی کارونه پیل کړی دي هغه د ملک او جمهوریت لپاره ډیر تاواني دي. د اپوزیشن ګوندونو لاستازو جوړې رهبر کمیټې ویلي چې لومړی به په شریکه د سېنات چیرمن لری کوي او بیا به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دوی ځینې نورې فیصلې هم کړې دي خو واکمن تحریک انصاف وایي هر څه د ملک لپاره کوي او اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار اچول غواړي. نور تفصیل سمون د همکار پورې وار کا کړنا.
رهبر کمیټې دا اعلان د جولای پر 15 په اسلام آباد کې تر خپل لومړی ناسته وروسته د خبري غونډې پر مهال وکړ. د یادی کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ د رهبر کمیټې په غونډه کې د سویو پریکړو تفصیل مشال رادیو ته وړاندې کړ. د ویل د رهبر کمیټې مشري به نوبت پر نوبت هر ګوند ته ورکول کیږي، خو د لومړی دو میاشتو لپاره یې مشر د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکش اکرم دورانی ټاکل شوی دی. دویل غونډې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ سټیشنو کې دننه د پوځ د درېدو هم مخالفت وکړ.
دوی دا فیصله کړې ده چې فوج به د پولینګ دننه نه وي، نو دا فکر وسو چې دا به دننه نه وي، د دې موږ مخالفت کوو. بل دا پرېکړه وسو چې تر نن تاریخ پورې به د سینټ چیرمن خلاف به ریکوزیشن جمع کیږي. یوولس تاریخ ہو گیا ونڈہ کیجیے دا برابر کمیٹی بیا سینٹ دا چیئرمین اعلانی سچوک بھی کینڈیڈیٹ
د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو مرکزی مشران به په خپلو خپلو سیمو کې د جولای پر 15 په دې جلسو کې ګډون کوي.
خیبر پختونخوا کې پروګرام دی، دلته سندیار خان، آفتاب خان او مولانا فضل الرحمن صاحب دا زموږ د خیبر پختونخوا سره تعلق لري. نو دغه د سند سره چې کوم مشران تعلق لري لکه بلاول او نور ملګري او مشران، او دغه رنګ چې کوم دی پنجاب سره لکه شهباز شریف صاحب، او دغه رنګ چې کوم دی نو زموږ دغه رنګ په بلوچستان کې محمود خان صاحب دی، حاصل بزنجو صاحب دی، او دغه رنګ زموږ د پارټۍ مشران او د نورو پارټو مشران هغوی هلته پکې شرکت کوي.
رهبر کمیټې د نور پریکړو ترڅنګ د دې غندنه هم وکړه چې د قومي اسمبلی سپیکر ولې د پارلمان د نیول سویو غړیو د حاضرولو امر نه کوي. د کمیټې غړي د مسلم لیگ نون مخکش او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبري غونډې ته وویل حکومت دا کار ځکه نه کوي چې د د په وینا په اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن رائے کمې کړي.
اوس به په سینټ کې عدم اعتماد او نو انتخاب ستاسو مخې ته راسي، نو د حکومت لپاره به دا ډېر اسانه وي چې درې سینیټران پورته کړي او سینټ ته به نه راپرېږدي او انتخابات به وګټي. عمران خان یا د هغه سپیکر او یا هم نور په داسې طریقه څوک د نمایندګۍ کول له حق څخه نسي محرومه کولای.
خو دا تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال رډي تویل اپوزیشن خپلې درغلي پټوي او پر حکومت یې د فشار اچولو لپاره یو بل تلاش ورکړی دی.
بنیادی خبره دا ده چې حکومت په وړاندی ځل په پاکستان په دې او یو کالو کې د ملک د قرضونو خلاصولو په خپل خو درېدو لپاره لګیا دی. په دې کې چې کوم ګامونه په پاکستان تحریک انصاف او هغې مرکزي صوبایي حکومتونو چت کړي دي، نو هغه ذاتي مفادات نه ملک 31,000 ارب چې کوم مقروض دی د دې د ختمېدو لپاره ګامونه دي.
دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د اپوزیشن یو شمیر نور مشران د درغلیو په بیلابیلو تورونو کې په زندان کې دي. اپوزیشن ګوندونه وای واکمن تحریک انصاف د ملک عدالتونه له دوی څخه د انتقام اخیستلو لپاره کاروي، خو حکومت دا ردوي او وای چې عدالتونه خپلواک دي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجه،
د مسافرو غړې
په 1 بجه،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول پټو زرداری په قبایلی سیمو کې د شلمی جولای تر ټاکنو مخ کې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ځینو قبایلي سیمو کې د دفعه یو سل سلور سلویخت پر لګولو نیوکې کړي او د انتخاباتو په شفافیت یې پوښتنې راپورته کړي دي. پرون ماښام په پېښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری تور پورې کړ چې په موجوده حکومت کې معاملات داسې روان دي لکه چې د پوځي امیر دور وي. نوموړی وایي رسنۍ ازادي نه دي او پارلمان هم طاقت نه لري، خو حکومت او پوځ په تیرو وختونو کې تل لا قسمتورونه رد کړي. نور تفصیل له پېښورا غلام غوث راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو په لړ کې په سختو امنیتي انتظاماتو نیوکې وکړې او وی ویل چې د یو سل سلور سلویختمې د پی په موجودګۍ کې به دا سرنګ ازادي او شفافې ټاکنې ومنل شي. یو سل سلور سلویختمه د پی زمون او د مخالف ګوندونو په ضد کارول کیږي. دا خونو آزاد او شفاف انتخابات نشو چې د جنرال ضیاء الحق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2013 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګری زیاته وه، نو هغه وخت خو په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پیښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده، نو د عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي؟
عمران کے لیے کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟
خود ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې ویلی وو چې پوز به د جولای په شلمه نیټه په قبایلی ضلعو کې په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر یوازې د امنیتی ذمہوارو تر سره کولو لپاره ځای په ځای کولی شي. بلاول په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې د موجوده حکومت په دور کې ټول معاملات داسې روان دي لکه دا چې د یو پوځي واکمن دوري حکومت وي. نن میډیا د پیپلز ګوند د دور پر رنګ آزاد نه ده. نن پارلیمان هغه رنګ طاقت نه لري. کچیری زما ټول خاندان او د ګوند ټول خلک می جیل ته ولېږدول شي، نو بیا به هم د 1903 پایین اتلسم بدلون د بیان په ازادۍ، د پارلیمان په ازادۍ او په پوځي عدالتونو د خپل دریز نه پشا نشو.
ملټری کورټس په هم خپل موقف نه بدلنګ.
بلاول په خبری کانفرنس کې وویل چې سره د دې ټولو مشکلاتو به د هغه ګوند په هیواد کې د جمهوریت د مضبوطولو او بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د بنو پولیس تور پورې کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي حنیف پښتین او دوه ملګرو یې د چاپې په وخت په پولیسو ډزې کړې دي چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. دا خبره د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالله خان او د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د جولای په 4 په خبري غونډه کې کړې. پولیس دا درې واړه کسان د ترهګرۍ ضد څانګې ته سپارلې دي. اوس پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیت د ترهګرۍ په زمره کې راځي او که نه د پاکستان امنیتي ادارې د یاد غورځنګ پر غړو داسې مقدمې جوړوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه وو.
دا لومړی ځل نه دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په ترهګرۍ تورن سوي او نیول سوي دي، بلکې تر دې وړاندې هم د یاد غورځنګ د نورو مشرانو په ګډون د پارلمان پر غړو علي وزیر او محسن داوړ هم ورته تورونه پوره سوي او په زندان کې اچول سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بنو تر دې تازه پیښه وروسته پر فیسبوک په ویډیو وینا کې یو ځل بیا خپل دریز تکرار کړ او پر ریاستي ادارو یې غږ وکړ چې د ده په وینا پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ خلاف راپورته سوی دی او ریاستي ادارې دي د دوی غړي په ترهګرۍ نه تورنوي. اوس پښتنه دا ده چې قانون پوهان د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د امنیتي ادارو له اړخه درج کړل سوو مقدمو ته څنګه ګوري؟ د بلوچستان هایکورټ وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل د پاکستان آئین ټولو وګړو ته د بیان او رائے څرګندولو حق ورکړی دی.
د پی ټی ایم چې کوم اکټیویټیز دي دا د دهشتګردي په زمره کې ناراضي هسي دا یو سیاسي بلیک میلینګ دي کوچیر نننن پر عین باندې عمل درآمد ګرځي اداري وکي او خپل ډومین کې دننن خپلې کاروایي نه کوي نو نه به و پی ټی ایم ته او نه به نه دارنګ مختلف ارګنایزیشنز ته دارنګ د سرګرمیانو کولی موقع به هي او نه به دارنګ چانس هي.
منیر کاکړ ایډوکیټ د نامل یادولو پرته ویل چې په پاکستان کې ځینې ادارې داسې دي چې په خپل آئین نه مني او په نور یې مني. پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې دوی د پاکستان په آئین او قانون کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. قانون پوه شاخاویر مشال رادیو ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان آئین مني نو هغوی ته هغه ټول حقونه حاصل دي کوم چې په آئین کې د ملک یو وګړي ته ورکړل شوی دی.
زموږ د آئین پاکستان څخه کوم دی هغه کې یو آرټیکل دی، پنځم نمبر آرټیکل، هغه دا وایي چې د هر یو سټیزن باندې د ریاست سره وفاداری او د آئین او قانون د پاسداري کول څه کوم دی هغه د هغه فرض دی. د پاکستان آئیډیالوجي او هغه سره د اختلاف نه لري. آزاد آئین پاکستان ڈسپلن باندھے تو زان راوڑی اور دا پاکستان پر خلاف خبریں دکھی نہ پھینکو آگوئی تو حقوق حاصل دی جگہ ہو تحریر و تقریر و اخبل تحفظات اظہار کو قوائشی کو سسٹم باندھے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د چاپو او گرفتاریو لړۍ له هغه وروسته توند سوی ده چې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د روان کال د اپریل پر 9 په خبری غونډه کې ویل د پی ټی ایم وخت نور ختم دی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ وای دوی به پر هر څه سربیره د پاکستان په آئین کې دننه د خپل غوښتنو تر پوره کېدو پورې مبارزې ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتونخوا له توربیلې سره نږدې د جولای په 3 په اباسین کې په ډوبه شوي کښته کې سپاره یو شمېر کسان تر اوسه لاده راکدي. د دوی خپل خپلوان وای حکومت ته ورته دغه کسان زر تر زر راوباسي. د دوی په وینا له پیښې وروسته د ژغورنو ډلو یوازې د 500 کسانو مړي راوستلي دي او له دغې وروسته په امدادي کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د ژغورنې حکومتي اداره وایي زیات اوبو ورته د ډوبو شوو کسانو په راوستلو کې ستونزه جوړه کړې ده. نور تفصیل د سراج صحیح نور.
د توربیلې سره نږدې د برق په مقام په اباسین کې د شانګلي ډوبه شوې کشتۍ کې د سورو کسانو خپل خپلوان وایي د څلور ورځو د تیرېدو باوجود ورته هم د دوی د کسانو سره درک ونه لګېد او نه ورته د هغوی مړي ترلاسه شوي. د دوی په وینا چې د حکومت لخوا امدادي کارونه په زړه پورې نه دي. د تورغر یو اوسیدونکي ډاکټر سراج په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
کوم کار چې روان دی په دې کې نو هغه د نش برابر زموږ د خپل فیملی کسان چې کوم اته کسانو په دې کې درې په مقام باندې خود به خود شوی دی او 15 کسان کوم ډوب شوی دی نو پاره کې صرف دی یو ماشوم لاش میلاو شه دی او د نورو لاشونه نشته. مو خلک د کولا او اسمان د لاندې ناشته غرموت او خوراک تنظیم نشته او نور څه نشته. وختنم دا چې دی خلکو ته تاسو مر وی ټنشن دی جی دا محسوس کول غواړي کم اس کم د لاشونه دی ته میلاو شینو چې کوم دا ژوندې خلک چې کوم دی کنه چې دی خلک مطمئن شي کنه دی خپل کور ته واپس کېدو قابل شي.
همدا شن یو بل مشر مشال ریډیو ته اویل د د کورنۍ کسان په دې کشته کې ډوب شوی او دوی د پیخي ځای کې په دې تمه ناستي چې د خپلوانو مړي به ورته تر لاسه شي.
زمانم د مخ وتا نو زمام په یو خورې ډوب شه یا مې د خورې ته ور ډوب شه یو بګر درې کال لږ ډوب شه. تاسو نه خبره ده په کور کې تر نو څو نیسته په غیر دغه کارونه نه لاوه کوم تر ما ده درخواست چې یاره دامي ربانی دي کوم چې یاره په ډنګر او جانور کې ګم دي دار سره سره دی ملي کې ځان دي بیرې کوي او په دې دا کې د خپل داروي د کډې نه بارې نه دی ګي ربانی دي دا حکومت کې کوم تر دې درخواست ورکې چې دا حکومت دا ولې دا کارونه کوي دا څنګه ګل روانو بس تر څو وجه دا
مشال ریڈیو چې په دې اړه د سیمینا د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب نو پوښتل نو هغه وی حکومت لګیا د امدادي کارونه کوي خو دلته د اوبو بهاو ډیر تیز دی نو د ریس کې وډلو ته په امدادي کارونو کې مشکلات ور پیښتې.
ګیلا او دخل کو شکایت هم پخپل ځای صحیح دی. اوس نن په روز د هریتو ډی سی عارف صاحب سره په لاین وو او خدای شته چې هغه دې زیات کوششونه کوي لګي خو چون کې واټر فلو ډې زیات تیز دی او خو زه نو ان شاء الله اوس په رابطه کې هم باندې مو ته دا هم ویلي چې تاسو داسې پوسیبلیټی جوړیږي چې نوي سره رابطه وکړي او نوي راشي او دا پروسیس او دا کم اوپریشن دا پخپله وکړي.
د انتظامی او پولیسو په وینا د جولای په درېمه د شانګلی نه هری پور ته تلونکي دغه کشتۍ کې لسلوېختو زیات کسان سواره وو چې د توربیلې سره چپه شوه او دغه وخت دیارلسو کسانو ځان په لامبو بچ کړو او د ځینې ماشومانو په ګډون د شپږو کسانو مړی راوستل شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر نیستی 5 بجې کیدونکو دی لړن خبرونه د نجیب عامر نور.
د پاکستان پوز د لدرکو کسانو لپاره په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې وزنګړی څنګه جوړ کړی ده. په دې لړ کې د پوز د اماړیکو د ادارې آیس پی آر د مشر جنرال میجر جنرل اسف غفور د لدرکو کسانو لپاره کارکوونکي او فعال امنه مسؤل جنجوا سره د جولای پر 5 ملاقات هم کړی. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړی فیصل زیب وایي حکومت په باسین کې د ډوبې شوې کشتۍ د قربانیانو د جسدونو د بسترو لپاره خپل مرستندوی عملیات جاري ساتلي دي. په یو شمېر کسانو مشال لډیو ته وویل د 3 جولای په پیښه کې د ډوبو شوو کسانو جسدونه لا هم له اوبو ویستل شوي نه دي. په ډوبې شوې کشتۍ کې 40 کسان سپاره وو چې 43 ژغورل شوي او د 6 جسدونه تر اوسه موندل شوي دي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15 په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. د ایران د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د دوی د رهبر په نوم یوې کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ چې په دې اړه به شریک کار کوي. نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ دوم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا کړي. د زلمی خنزار په مشرۍ د امریکا مرکزي پلاوي له یوې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. پیل شوي چې دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پر مهال ویش او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې اداره وایي دوی به را روانه اونۍ د ایران د اټمي پروګرام په اړه یوه ځانګړې غونډه ولري. دوی وایي د دې غونډې غوښتنه امریکا له هغې وروسته کړې وه چې ایران ویلي ول د شوي تړون ځینې شکایت مات کړی دی. او په جنوبي کالیفورنیا کې یوه تازه زلزلې چې کچه د رختار په تله د 6.9 تر منځ وه ډېرې سیمې لړزولې دي. دغلته تېره ورځ هم یوه لویه زلزله شوې وه. زلزلې د ریج کوېست ښار چې 70,000 نفوس لري ځینې ودانۍ او لارې زیانمنې کړې دي.
خبرونه مو د نجیب عامر ناوری دا اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې او رسپانو ډان خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې صحافیانو ته د دړکو ورکولو او د دوی د اظهار رای په ازادۍ اوس هم قد غندې. ادارې وایي د دې اندازه د دې خبرې لګې دي چې د زیارت په ورځ په سماجی ویبپاڼه ټویټر باندې یو کمپاین د ارست انټی پاک جرنالیسټ یا د پاکستان ضد صحافیان دی ونیول شي. هشټیګ تر لاندې خپور شو چې یوازې په یو ګنټه کې 28,000 خلکو وکتو او دا ټویټ په پاکستان کې د لک ساعت لپاره په اول نمبر وو. ادارې وړاندې لیکي دا د عام تن سوچ یا ټویټ نشی کېدی بلکې دا د یو منظم ډلې کمپاین وو. او دا ځکه چې په دې کې دوا اغه اکاونټونه هم په ګوته شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لوګو پرې لګیدلې و. او په دې مهم کې اغه صحافیان په نخ کړې شوی څوک چې په حکومت او پوسټ تنقید کوي. ادھر یو ممکن ده چې د دې کمپاین کتو رستو ځینې خلک په صحافیانو حمله هم وکړي. نو نور نړۍ چې داسې حمله ویني نو دې سره د پاکستان نوم هم بدنامیږي. نو باید چې په دې معاملې ریاست نوټس واخلي او چې څوک هم دې کې ککړوي دا غوی پر ضد دي کاروایی وکړي. جمهوریت په خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان میاشتې په اخر کې د امریکا په سفر روان دي او د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې سفر کې به دوه مشران د منطقې په اهم چارو خبرې کوي. ادارې وایي دا وخت د امریکا لپاره د ټولو غټه مسله د افغانستان ده او صدر ترامپ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه پوز راوستل غواړي او یوازې پاکستان په دې کې غوره کردار ادا کولی شي. ادارې وایي د وزیر اعظم دا سفر په داسې حال کې دی د پاکستان اقتصادي حالات ډیر خراب دي. نو د وزیر اعظم د امریکای دا دوره ډیره ښه خبره ده خو له دې دورې دومره هم امیدونه نه دي تړل پکار چې ګنې یوازې په دې یو دوره به د دوه هیوادونو تعلقات ښه شي. له پیښور خبریدونکو اج ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په اباسین کې د کشتۍ د ډوبېدو د پیښېروستو په اوبو کې د سفر محفوظ جوړولو لپاره د اقداماتو ویلي. ادارې لیکي ویل کېږي چې دې لړکې د توربېلې د جیل په ګډون په ټولو صوبه کې د کشتۍ او رجستریشن او هغوی ته د حفاظتي سامان ساتلو هم ویلې شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویپاڼې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان اساسو ته کتنه کړې ده. ویپاڼه لیکي د وزیر اعظم عمران خان اساسي د هیواد د کامی سملې نورو زیاترو غړو په پرتله کمی دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان کرکټ لوبډلې کپتان ګلبدین نایب په نړیوال کرکټ کپ سیالیو کې د ناکامۍ په اړه بخنه غوښتي او وایي چې د ټیم له کارکردګۍ ډیر مایوسه شوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي زموږ د همکاري ملیحه مرزا ته نور.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 1.8 میلیون روپو برابر اساسي د بهرنۍ کرنسۍ سلور بانکي حسابونه او سلورې بیزې لري. ویبپاڼه د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د خبرو شوو معلوماتو په حواله لیکي عمران خان په هلیکاپټر کې کار ته ځي، خو وایي چې موټر نه لري او نه هم له میرمنې سره سره زر شته. ویبپاڼه لیکي د عمران خان دولت د قومي اسمبلی د نورو 370 زیاترو سیاستوالو مقابل کې کم دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری اساسي د 1.5 ارب روپو برابر دی. په کراچۍ کې دارف حبیب په نوم د سرمایه کاری یوې کمپنۍ چارواکي سمیع الله طارق وایي دا شمیرې یوازې یوه اندازه ده چې ځینې وختونو کې اصل ملکیت او اساسي تر دې زیاتې وي، ځکه چې د ارزښت اندازه یې له اوسني وخت سره سم نه بلکې د هغه وخت مطابق لګول کېږي چې کله اخیستل شوی. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د خپل ټیم له مینوالو نه په کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د ناکامه ګرځېدو لپاره بخنه غوښتې ده. ایجنس لیکي کمو کسانو تمه لرله چې د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې د افغانستان د برخې اخیستو په دویم ځل به د هیواد کرکټ ټیم سیمی فاینل ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان هم بدل شو. د اصغر افغان پر ځای نایب د ټیم مشري په غاړه واخسته، خو بیا هم په لوبډله کې د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمان په شان لوبغاړو نه د ښه کارکردګۍ تمه کېده. د زیارت په ورځ د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کې د ناکامۍ پس ګلبدین نایب وویل د خپلې لوبډلې له کارکردګۍ نه ډېر مایوسه شو. د ویل په هره لوبه کې ډېرې غلطیانې وشوې او په ښه ډول یې کرکټ ونه کړ. نایب د راشد، نبی او مجیب نمونه یاد کړل او ویل چې لاغوی د ښې لوبې ډېرې تمې وې، لکه څنګه چې په تیرو 2-3 کالو کې کړې وې. خو ویل دا د کرکټ لوبه وه او ښایي د راشد بدمرغي وه. ګلبدین نایب وویل چستی نه لرل یې د لوبډلې غټه ستونزه وه او په نړیوال ټورنمنټ کې د ښې کارکردګۍ لپاره د زیاتو تیارو ضرورت و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په قطر کې د جرمني په قربتو په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بلابلو برخو جوړ یو پلاوی له کابل نه دوهې په لور روان شوی. له کابل د تللي پلاوی په ترکیب کې شاوخوا 30 کسان چې د سولې عالی شورا غړي، د ملي شورا استازي، د افغان حکومت چارواکي، ځینې سیاستوال، د خزینو حقونو یو شمېر فعالان او د مدني ټولنو استازي شامل دي. په قطر کې دغه بین الافغاني دوه ورځنۍ ناسته سبا پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار رحمت الله افغان نور.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو اورېدو لپاره بحثونه وسي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د شنبه په ورځ قطر ته له روانېدو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دغه ناسته به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه ابتدایي ناسته ده چې بین الافغاني خبرو ته به پکې چې یو طرف به افغان حکومت او سیاسي جریانونه او بل اړخ ته طالبان وي رسمي مذاکرات پیلولو ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي، تمه لرو چې ښه لاسته راوړنه به ولرو. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد، متین بیگ، نادر نادری، حکمت خلیل کرزی، حبیبه سهرابی، ملا عبدالسلام ضعیف، شاگل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوق، عطا الرحمن سلیم، محیو الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالم احمد سلجوقی، سردار نادر نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، رنگین داد فرس پانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر زاخلوال او یوشمیر نور کسان شامل دی. ټاکل سبی سبا یک شنبه د جرمنی په قربتو په قطر کې د ورځنۍ بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاو خوش پیتو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل سوی چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغانی مستقیمو خبرو د پیل په اړه خپل نظریات وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو دلته به ګډونوال د سولې پر رابطه خپل نظر ووایي، موږ به په دې اړه خپل نظر ووایو او نور ګډونوال به په شخصي ډول خپل نظر ورکوي. بلخو د افغانستان د اجرایي ریاست ویان فریدون خزون وایي دا یو ښه فرصت دی او تمه ښیي چې له فرصت نه په استفادې باید بین الافغاني تفاهم ته لاره خلاصه سي.
موږ تمه داده چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازی او همدارنګه طالبان استازی هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا ناسته دا یو ښه فرصت دی، امیدوار دی چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغاني تفاهم او بین الافغاني خبرو اترو ته ورسیږو.
له دې وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې سوي وي او په کې ټینګار سوی و چې یادې غونډې به دوام پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ اووم پړاو مذاکرات اتمې ورځې ته داخل سول. د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې دغه خبرې له نږدې څاري د دغو خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې په یو مهم مسله باندې تروسه پورې اړوندې چې تروسه پورې حل شوې نه دي. هغه د بهرنۍ قوتونو د وتلو مهالویش دی او په دې څومره وخت تر هغه ځایه پورې چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خام چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده چې
تر اوسه پورې حل شوی نه دی. طالبانو ویلي دي چې په اووم پړاو خبرو کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونو زیات پرمختګ کړی او دا پرمختګ به نورو مسایلو لپاره زمینه برابره کړي.
اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فرایډي ټایمز لیکي په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واشنگټن کې سره ویني. دا لیدنه پر داسې وخت کېږي چې امریکا په پاکستان کې میشته بلوڅانو د ازادۍ لښکر یا بلوس لیبریشن آرمی د بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ او د قطر په دوحا کې د طالب استازو او افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې پیل کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فرایډي ټایمز مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په د جولای پر شلمه د 15 ورځو په دوره امریکا ته ځي او هلته به د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. مجله لیکي د دواړو مشرانو ملاقات پر دې هم مهم دی چې ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ډېر یو شان عادتونه لري. د دواړو هیوادونو تعلقات په دې وروستیو کې د ډېرو مسلو له وجې هم خراب شوي دي او داسې معلومیږي چې په دغه لیدنې سره به د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شي. د وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزارت ته یو مهم ګام غنی. دواړه مشران په داسې وخت کې سره ویني چې د پاکستان اقتصادي حالات له مشکلاتو سره مخ دي او پاکستان د آی ایم ایف نه پور اخلي چې خپل اقتصادي حالت ښه کړي. مجله لیکي د نوړاندې د تحریک انصاف حکومت امریکا او عرب هیوادونو ته هم د خپل سیاسي او اقتصادي حالت ښه کولو لپاره د مرستې خواست کړي بو او اوس آی ایم ایف پاکستان ته شپږ ارب ډالر د پور ورکولو منظوري هم ورکړه. د وزیر اعظم عمران خان په واکې تر راتلو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. نوړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته سفر کړی وو. دا ملاقات په داسې مهال کېږي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت له طالبانو سره د خبرو له لارې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ختمولو هڅه کوي. امریکا او افغانستان په بیا بیا په پاکستان تور پورې کړي چې وسله والو طالبانو ته پر خپله خاوره پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د قطر په دوحه کې د امریکایي حکومت استازو او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو اووم پړاو روان دي او د جولای پر اومه او اتمه بعد طالبانو د استازو او افغانانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي، خو په دغه خبرو کې د افغانستان حکومت په استازیتوب څوک ګډون نه کوي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدن کرویټرز خبري جانس لیکي کسه هم دا محل په پاکستان کې شیا هزارګان د یو شمیر غواخونو سره مخ دي په تیر یو لسیزه کې د سنی وسلوالو ډلو لخوا پر دوی بیا بیا بریدونه او شول خو دوی اوس هم نویریږي خپل کاروبارونه او نوکری کوي. ته دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر نورو.
رویټر خبری ایجنس په خپل ولیکنه کې په پاکستان کې د هزارګانو د ټولنې د پرخطر ژوند موضوع راخسته ده. ولیکي چې دغه هیواد په کوټه ښار کې د دوی د آبادۍ نه د چاپیرا دنګ دیوال کې یو مقصد د سختدریدو وسوالو نه د دوی ژغورنه ده، نو بلخوا دا دیوال هر ورځنی پیغام هم دی چې په دغه هیواد کې د دوی ژوند خطر سره مخ دی. دا ایجنس په خبره د دوی آبادۍ ته په تللو لارو امنیتي پوستې دي او چې څوک هم د دوی سیمې ته ورځي نو امنیتي ځواکونه ترې پوښتنې هرو مرو کوي. په کوټه کې د هزارګانو دا آبادی په ځینو هغو کې یوه ده چې پکې سخت امنیت د دې وجې ټینګ شوی چې وخت پر وخت پکې د سخت دریدو لخوا شیا هزاره په ډزو او په منو په نخه کیږي. د یادې ټولنې یو وکیل سردار ساحل اجانس ته ویلي دي چې د دوی ټولنه د کم زیات یوې لسیزې نه د فرقیزه بریدونو له وجې په محاصره کې ده. د دې په خبره د امنیتی پوسټې کسو هم د دوی د حفاظت لپاره جوړ کړل شوی دي، خو دوی داسې احساس کوي چې د نورو ټولنو نه جدا کړل شوی دي. ساحل اجانس ته زیاتوي چې هغه هر وخت د خپل حفاظت لپاره له ځان سره تماچه ساتي او کله هم چې د کوره وځي نو د مور لاسونه ښکل کړي او ورنه د خوندي ژوند لپاره دعاګانې واخلي. دا جانس په خبره هزارګان د منګولو له نسل دی او د مرکزی آسیا نه په بری صغیر تر سو پیړو پورې واکمنی کړې ده. هزارګان په پاکستان کې د خپل سحری د ځانګړي جوړښت لوجي په اسانه پیژندل کیږي. د دې شناخت لوجي دوی هر وخت له خطر سره مخ کیږي. په پاکستان او افغانستان کې فرقیزه وسلوالو ډلې، لشکري جنگوي او نورو سنی وسلوالو ډلو دوی په بیا بیا په نخه کړې دي. دا جانس په خبره د یادې ټولنې یو شمیر هغه کاروباریان چې په کوټه کې کاروبار کولو د دغې خطر له وجې د هزارګانو سیمو ته خپل کاروبارونه منتقل کړل، خو اوس هم د دغې ټولنې خلک نه ویریږي او د کوټې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم نه یوازې کاروبار کوي بلکې نوکری هم کوي. هزاره ټولنې تیر اونۍ په کوټه کې د خپل کلتور په اړه ورځ ولمانځله.
مشال رادیو تغوږی اوریدونکو، د کورمه مدني فعالان وای چې جنگ زپلی خونخیلو قبیلې ته د حکومتي مرستې بهر کړل شي. دوی وای نه میاشته وشوي چې د صدای امن په نوم د نغدو پیسو د مرستې پروګرام د دغه قبیلې په متاثرینو بند کړل شوی دی. د سیمې مدني فعالان وای چې د خونخیلو متاثرینو خپل سیمو ته تر ستنېدو وروسته لکړه واک جوا ډک ژوند اتیروي او په کار دی چې حکومت یې له پامه ونه غورځوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې تاریخ اور اگزیرا کبھی
د کورمه مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تبه خوني خېلو پر متاثرینو د صداي امن پروګرام لالارې ملاويدونکو د مرستې په پیسو دې بندیز ختم کړي. د انګوري سفر امان وای دا بندیز حکومتي مشرانو د اکتوبر میاشت په 2013 کال کې د سزا په توګه حل لګولې کله چې هلتا د یاد پروګرام لامل سره ځینو خلکو جګړه وکړه. سیف الرحمن زیاتوي په ابتدا کې حکومتي مشرانو ټول د پړچم کني کوم پر متاثرینو بندیز لګولې وو، خو ولې ورسته دا ترخونی خېلو قبیله پر محدود شو چې لا هم برقرار دی.
دا خبره وکړه شو چې را توس نور پړچم کني ته به د صدای امن پروګرام کلوب شي، خو یو قوم چې کوم د قوم خونی خېل دی د هغه چون کې جګړه کړې ده نو هغه باندې څلور لکه د قسم له جرمنای لګیدلې څو پر جرمنای نه ویاده کړي نو دا پروګرام به دغه باندې نو له هغه مو دا مطالبه کوو انتظامیه نه څه مهرباني وکوي څه هغه ټول قوم ته چې کوم دی دا شای خلاص کوي څه دغه غریب عوام ته ریلیف ملو شي.
دا ذکر دا حکومت د صدای امن پروګرام لاره د سیمې له هغه متاثرینو تنانو سره د 1400 د نغدو پیسو مرسته کوي کوم چې تر جنگونو او پوځي عملیاتو وروسته خپل سیمو ته واپس شوی دی. د حاجی خیلو یو بل مدني فعال انجینیر عبید چمکنی وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د یو دوو کسانو په غلطه ټول قوم ته سزا ورکول کیږي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي د نغدو پیسو د مرستې پروګرام صدای امن دی بیرته خلاص کړي ځکه چې د خونې خېلو قبیلې خلک تر ستنې دورسته لکړه وډک ژوند تیروي.
نو دی مطلب دی چې هغه کوم هغه افسیار سیستم دی اوسه پورې به حال دی، مطلب قانوني هغه اجتماعي ذمه لاندې کوم قانون دی هغه هغه به هغه شی به حال دی. سړی جرم یو کی هغه په جرم سره هغه په ټول قوم باندې لګول شي، خو کار خدا و چې هغه په جرګې په تر باندې هغه مسله حل کړی شي او چې جرم کړی او هغه باندې سزا ورول شي او د سیونه شول.
بل خو د منځنی کورمې مرسیال کمشنر فضل الدو دوای ډیر ضرب د خونی خیل متاثرین د نقدو پیسو مرسته د صدای امن له پروګرامه یو ځل بیا اخستل شروع کړي. فضل الدود زیاتوی تر اوسه پر یاد قبیله دا بندې زکه لګیدلې و چې هغوی خپل جرمنه نو جمع کړي. چارواکي دا هم وای په هغه وخت کې انتظامی مشرانو پر خونی خېلو در نیم لک روپۍ جرمنه سرکاري املاک ته نقصان د رسولو په صورت کې لګولې و چې په ګډیر ورته معاف شو او لکسه هغوی وہ جمع کرے دا. په 2019 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دوه ورځې په منځني کورما کې د الشرزو مسوزو زهموش او پړچم کني شاوخوا 2000 کورنۍ خپل کورونه پرې خېدي او خوندې سیمو ته کډې کړې دي. په دې کې زیاتره کورنۍ تر کامیاب پوځي عملیات وروسته خپل سیمو ته واپس کړې شوې دي. تاریخ ورځ مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدونکو وای د سیمې د اسپیټال عملی تنخواګانې اخلي خو ډیوټي نه ترسره کوي. تمشال ریډیو خبریال وای چې د اسپیټال یو غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوی او هغوی پکې د خلکو علاج کوي. خو د دې ادارې د صحت یو کارکونکي وای چې دوی ته کوم ډیر ناروغ کسان راشي نو بیا یې له دوی سره علاج نوي او نور لویو اسپیټالونو ته استوي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
پسولی وزیرستان لداخ سے دے اتو بسترو سرکاری اسپتال موجود ہے. چرتا چھ دنرینا سجنا ڈاکٹرانو پشامول یو کم سالویشت ملازمینو املا تنخواہ گانے و سلاوی خو ڈیوٹی تا حاضری جینا دا وجہ دا چھ دغا اسپتال دی صحت دروغاون یوے غیر سرکاری ادارے تا ورپا والا کڑائی شوائی دائی سمرا مدا کی جی چھ دے دغی ادارے ڈاکٹرون اور نورا املا دگی اسپتال پکار لگا دا فارماسسٹ رفیع اللہ جان برکی ویائی
تقریباً سوالس میشتے وشوی چی مونگ پا دے لدک مکین او تنک اسپتال مولا خان ام مونگ سارا دے دے کے چکم دا مونگ ہیلتھ سروس چکم دا ورکو پی ایس سی
چھ دلتا پا دے گی اسپتال شے خپلا عملہ بیا نشتا
دلتا کی عملہ شتا دے ڈاکٹر سپا کیم شتا دے فیمل نرس پا کیم شتا دے ڈسپنسرز میڈیکل ٹیکنیشن او ہر سپا کیم شتا پا دے اسپتال کی او او ٹی اے پا کیم شتا دے لیبارٹری پا کیم شتا دے ای سی جی مشین ایکس رے ار سپا کشتا سٹاف ہم شتاوے
دے دے اسپتال عملے پول چوم رش میر دے
دے یو کم سالوی کسان سٹاف تے او پدی کے چکم دا لکہ دے میش تے کم میڈیکل ٹیکنیشن یا ڈسپنسر دی پ نمبر نمبر لس لس روز ڈیوٹی والے لگاوی ایجنسی ارجن اگا دلتا موجود وی بیلس روز مدد چ نور خو ڈاکٹران کم ایم او جی یا فیمیلز ایلیچویز دی یا نرسز دی آ چکم دا نمو تر سن ریکتے لی
دا ور تا وشے چ دلتا اچانک یارن زور وشی یا وشتین مطلب میں زخمی دے دا ورشی دے چمرا پر تاسو دے دے دی علاج دے پارا پاملی طور قدمونا پورتا کولیش
دل تکی سکس میں امرجنسی ہم راشی مونگا 24 گھنٹے موجود دو مونگ سر ایمبولینس ہمشتا دے ایمبولینس سرویس او احسار فاؤنڈیشن مف سرویس تے ایمبولینس او دل تکی ڈاکٹرز مونگ سر دی درے سلور ڈاکٹرز دی او کاغا بم بلاس توشی ایکسیڈنٹ توشی یا نور چکم دا ڈیلیوری کیسز زناناو مسار وی زناناو انٹینیٹل کیسز بھی معشوم بیماران وی یا چکم دین پینسی زنانا وی ہر سوشی مون چھ کم دینو آغا ریفر کو باقی دا دلتا چھ کم مون کم فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ وی آغا مون گو کو باقی مون چھ کم دینو آکس بے ایمبولینس فلاور کو ڈی خان تے ریفر کو
نن پارون دا سے چوک مریض را غلائی دے چھ آغا یا دلتا علاج کے دائشا اوہ نرش یا تاسو علاج وکر لائی
اس پہ 12 بجے چھ کم دا یو انٹرنیٹل حامل خزر آغلی ہوا چھ آغا مونگا چھ کم دے و سر اخپل الیچوی ماستولا ایمبولینس کے و آغا مونگا ریفر کا و ٹانک تا او بل چھ کم نن سہر دکانی گرم نه یو بوډا سړی راغلو چې هارت اټیک وته شوو زړه بیمار او هغه چې کوم د تمنګ اکسیجن انجکشن ورته ورکړل اوس مری فرق وبنو ته هغه شپه چې کوم د یو بل ماشومه مار خړلی و هغه چې کوم د مونږ دی خان ته واسطه ولا نور زنانه چې کوم حامله خزر راشي هغه چې کوم د نمنګ یا زنانه نور سم مشکلات بلیډینګ وی آسی وی هغه چې کوم د مونږ ریفر کو دی خان ته پولیس ولا ورکو هغه چې کوم د بیزی
په دغه مو کې موجود د لدا زنه ور سدونکو د مشال ریډیو په وسطت غشتنه وکړه چې ذمہ وار حکومتي چارواکي دے دے دغی اسپتال فعال ساتلو د پاره کوټلی قدمونه پورته کی سیلاب مسعود مشال ریډیو لدا سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجره
په دوو بجو
هارون بادشاہ هنری گڑے
په دوانی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو
مشال رادیو ته وګورې دونکو په کوټه کې د جولای پر 15 د پښتو اکیډمۍ لخوا پیل شوې درې ورځې نړیوال پښتو کانفرنس تمام لري چې پکې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ یو شمېر هیوادونو کارپوهان، شاعران، څېړونکي او لیکوالان ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتو اکیډمۍ کوټ تر سوري لاندې د ورځنۍ نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تیر ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وکړه، په کوم کې چې د پاکستان، افغانستان او نړۍ د نورو هیوادو څخه کارپوهان، شاعران، څېړونکي او لیکوالان ګډون لري. د دې کانفرنس د پرانسته پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل، که څه هم د نړۍ نوې ټکنالوژي زموږ د کلتور او ثقافت برخه نه ده، خو د نوې ټکنالوژي د لارې به خپل ثقافت او کلتور پر مخ بیایو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې په حکومت کې د راتلو وروسته مې د پښتو ژبې کمی زیاته محسوسه کړه. اوس په پښتو ژبه زده کوم، که څه هم په لوی عمر کې یوه ژبه زده کول ګران کار دی، خو پښتو ډېره خوږه ژبه ده او زما یقین دی چې ډېر ژر به یې زده کړم. نوموړي د پښتو اکیډمۍ کوټې د کردار ستاینه وکړه او وویل، په کار دی چې د ټولنې د ښه سباوون لپاره د علم او ادب د لارې ډېر کار وسی. د دې درې ورځني سیمینار د ګټو په اړه نور حال د پښتو نامتو لیکوال او شاعر نظر محمد پانیزی و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی
چې په دې کې هم موږ پښتنو ته د پښتو په اړه کې او د دوی د ژوند او د تاریخ او د دوی سیاست دا ټول موجودی طور په ګوته کو، د دوی د وطن دا کومې شخړې روانې دي، دا کومه کشالې چې دي، له دغه سره د دوی د خلاصون یو لار او یو بدلون یو لار ور په ګوته کو، او د پښتو ژبې پرمختګ لپاره کار وشي او پښتون په یو عمل کې سر راجم کو چې دوی په خپل د خپل ستونزو باندې خبر شي او دوی لپاره حل ځلې وکړي.
او خپل سیاسي کار په افراسیاب خټک هم د دې سیمینار څخه ډیر علم دی او وای چې د کابل او کندهار وروسته کوټه هم د پښتو ژبې یو لوی مرکز دی.
تاسو ګورئ مغرب کې چې خلک خبرې کوي نو د کار د اخلاقیاتو خبرې کوي، ورک ایتکس یو انګلیزي کې وای کار اخلاقیات، نو دا د فرهنګ ناراضي یو قسم ته مسوم هم دی هغه ایسه ده. عرض مدا دی چې پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخامخ دی، پرمختګ څه دی، مخکې لاره څنګه ده، کوم ځای نه راغلو، کوم خواته روان یو، دا سوالونه ډیر ډن په پراخ سینا پراخ مټ وڅېړل شو او ډېرې ارزښتمندې خبرې پکې وشوې، خیالات پکې څرګند شو.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پښتو ادبي سیمینار به د اتوار تر ورځې پورې روان وي. ادیبان او لیکوالان به په سیمه او نړۍ کې و پښتون قام ته پر ورپېښ ستونزو باندې مقالې او افسانې وړاندې کوي.
مشال رادیو ته غوږیدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
پاکستان پوز د لدرکو کسانو لپاره په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څانګه جوړه کړې ده. په دې لړ کې د پوز د اماړي کو اداري آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د لدرکو کسانو لپاره کارکونکي او فعال امنه مسعود جنجوا سره پرون ملاقات هم کړی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی فیصل زیب وایي حکومت په باسین کې د ډوبی شوې کښتۍ د قربانیانو د جسدونو د وستلو لپاره خپل مرستندوی عملیات جاري ساتلي دي. یو شمېر کسانو مشال ته وویل د 3 جولای په پیښه کې د ډوبو شوو کسانو جسدونه لا هم له اوبو ویستل شوي نه دي. په ډوبو شوې کښتۍ کې 40 کسان سپاره وو چې 13 ژغورل شوي او د 6 جسدونه موندل شوي دي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای پر 15 په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړو. دوی د رهبر په نوم د یوې کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ چې په دې اړه به شریک کار کوي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د غزنی ولایت مرکز ته څیرمه تیر ماښام په یوه جومات کې 14 ویشتنان ټپیان کړل، خو د سیمې خلک بیا وایي په برید کې 8 ټپیان دي او 2 وژل شوي دي. د پیښې ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې قبوله کړې ده. نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ دوم پړاو خبرې لوي ورځي د مې ورسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکه چې پلاوی لوي اونۍ راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل شوي چې دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په تضمین متمرکز دي. او د ملګرو ملتونو د ایټمي څارنې اداره وایي دوی پر روانه اونۍ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه ځانګړې غونډه ولري. دوی وایي د دې غونډې غوښتنه امریکا له هغې وروسته کړې وه چې ایران ویلي ول د شوي تړون ځینې شرایط یې مات کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکارا نادره درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونو په خیر.